سلامونه هم منای اته بجی شوی دی په یو سات خبرونه کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخوری او ری چه د افغانستان له حکومت څخه هیومن رائټس واچ یا د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان غوښتي چې هغه مقامات او حکومتي چارواکي د محاکمه کړی چې له بشری حقوقو څخه په سرغړونو تورن شوی دی. په قندهار کې د هند پر کونسلګری د یوې حمله د ناکامېدو په اړه هم رپورټ اوري، خو په سر کې نجیب زمان د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
سلام، په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. د بشري حقوقو د څار ادارې له مرستندوی هیوادونو غوښتي چې پر افغانستان فشار راولي تر څو هغه قمندانان او حکومتي مقامات چې بشري حقوقو یې نجې مراعت کړي محاکمه کړي. د 2015 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې به افغانستان نن د کوربه هیواد استرالیا سره لوبه کوي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د اسرایلو صدر اعظم وایي د ایران حکومت نه یوازې د اسرایلو دښمن دی بلکې د امریکا دښمن هم دی. د خبرونو تفصیل. د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ له نړیوالو مرستندوی هیوادونو څخه غوښتي چې پر افغانستان فشار راولي تر څو هغه قمندانان او حکومتي مقامات چې د بشري حقوقو څخه په سرغړونه تورن دي محاکمه کړي. هیومن رائټس واچ پرون په خپل راپور کې په اتو ولایتونو کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونکو په اړه لیکنه کړې ده. په دې خلکو کې د اردوګان ولایت 1000 ځایي قمندان عبدالحکیم شجاعي، د تخار پخوانی د امنیه قمندان خیر محمد تیمور، د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ قمندان عزیز الله، د بلخ ولایت سرپرست والی عطا محمد نور، له کاپیسا څخه نجیب الله، د جمعیت اسلامي ګوند پخوانی قمندان میرالم، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پخوانی رئیس اسدالله خالد، او د کندهار ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق شامل دي. خو دې خلکو په ځان لګي د دې تورونه رد کړی دی. د 2015 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کوربه هیواد استرالیا سره لوبه کوي. د نړیوال جام په دغه سیالیو کې دا د افغانستان څلورمه لوبه ده او د کابل پر وخت 11 بجې به په استرالیا کې ترسره کیږي. زموږ دواوي او ستاسو ټولو اوریدونکو دواوي غواړو چې زموږ کرکټ ملي ټیم وګټي. د افغان کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د افغانستان کرکټ ټیم به په بشپړه توګه تیاری ولري، او حتی څیړونکي وایي چې د استرالیا له ټیم سره یو قوي ټیم مخامخ کیږي.
او همدا د مرکزي د شمه چې د لوبغاړو مراد هم دې څخه به ورته چې دې وړاندې سټارلنګ ته ماته ورکړل. او همدا د مرکزي د شمه چې افغانستان لګړه په هر حالت کې د لوبي بڑا بدلولی شي، یعنی خپل ګټه کولی شي.
شاغلی هوتک زیاته کړه چې د افغانستان کرکټ بورډ د افغان کرکټ ټیم یو مشهور لوبغاړی شفیق الله شفق له استرالیا سره د لوبې لپاره لیږلی دی. د سریلانکا کومارا دراماسینا او د انګلستان مایکل ګاف د دې لوبې امپایري کوي، او د سریلانکا رانجا مادوګولي د دې لوبې نظارت کوي. له دې مخکې د افغانستان کرکټ ټیم له درو ټیمونو سره لوبه کړې ده چې دوی بایللي او یوه یې ګټلې ده. اوس مهال د پاکستان او عربی امارات ترمنځ لوبه روانه ده. پاکستان بیټینګ کوي او په درو دېرشو اورونو کې دوه وکټه د لاسه ورکړي دي، 120 رنزونه جوړ کړي دي. د هلمند ولایت په شمال او سنگین ولسوالۍ کې ذوالفقار عملیات دوام لري. د هلمند ولایت چارواکي وایي د عملیات چشې لاسته راوړنې درلودې، د فتح محمد خان پیچ څخه په سیمه د شکر شیلې سیمې پورې رسیدلې دي. د هلمند والی ویان عمر دواک وایي امنیتي ځواکونه په هغو سیمو کې چې له وسلوالو مخالفینو څخه یې نیولې دي امنیتي پوستې جوړوي تر څو د سیمې امنیت ښه سي او جنګیالي د بیرته راګرځېدو لاره ونه لري.
او تر څنګه د ماینونو پاکول دي چې په منظم شکل دغه ساحو څخه ماینونه پاکېږي، او هغه ساحې به ټول د افغان امنیتي ځواکونو تر تصرف لاندې راځي، او په هغو ځایونو کې به دوی خپل ګزمې چلې تشتاتو جاري ساتي.
عمر دواک ویل د عملیات به تر هغه وخته دوام وکړي چې ټوله سیمه د جنګیالیو له شتون څخه تصفیه سي او امنیتي پوستې جوړې سي. د هلمند والی ویان زیاته کړه چې د ذوالفقار عملیاتو تقویوي عملیات په کندهار، زابل، فراه، هلمند او نیمروز ولایتونو کې دوام لري. د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې یا یو ان ډی پی جاپان، تاجکستان او د جاپان د نړیوال همکاري ادارې پرون د 2.5 لک یو نوې پروژه لاسلیک کړه چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر سرحد به پوستې جوړوي. د 2.4 میلیون ډالرو په لګښت دا پروژه به د تاجکستان په جنوب ختیځ لنګر سیمه کې یوه نوې سرحدي لاره جوړه کړي او 15 نورې سرحدي لارې به پیاوړې کړي. له دې سره به د جاپان د نړیوالې همکارۍ د ادارې لخوا د تاجکستان د سرحداتو او ګمرک کارکوونکي هم روزل کیږي. د کارکوونکو د روزلو دا پروژه د جاپان د نړیوالې همکارۍ د ادارې لخوا د 3.3 میلیون ډالرو او د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې لخوا د 3.0 میلیون ډالرو په لګښت ترسره کیږي. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا کانګرس ته په خپلو خبرو کې ویل د ایران پر وروستیو څو هڅو سربیره چې غواړي ځان خلکو ته ورنږدې کړي، د ایران حکومت نه یوازې د اسرائیل دښمن دی بلکې د امریکا دښمن هم دی. دوی واشنگتن باید ایران پرنږدې چې خپل اټومي پروګرام ته ادامه ورکړي. نتنیاهو ویل ایران ته پیشنهاد سوې موافقه به هیڅکله د هیواد د اټومي وسلو له ترلاسه کولو څخه راونه ګرځوي. نتنیاهو ویل چې دا موافقه ایران مجبوره نه کړي چې د خپل اټومي پروګرام د پرمخ وړلو څخه لاس واخلي. دا به په راتلونکي کې خرابې پایلې ولري. د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي د تکریت ښار د بیرته نیولو لپاره له عراقي ځواکونو سره د ایران مستقیم ملاتړ شایي مثبته نتیجه ورکړي، په دې شرط چې دا کار فرقه یي شخړې ونه پاروي. جنرال مارتین دیمسی ویل ایران او دغه هیواد ته وفادار ځواکونه له 2013 کال په دې خوا په عراق کې فعالیت کوي، خو د تکریت په عملیاتو کې د ایراني ځواکونو ونډه د عراق په چارو کې د ایران د شکیلته نوی باب دی. نوموړي د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته ویل د تکریت په عملیاتو کې له 3 دوه برخې ایراني پلوه شاید ځواکونه دي. فرانسه وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د اروپایي اتحادیې مشرانو موافقه کړې ده چې که د اوکراین او روسي پلوه جلا غوښتونکو ترمنځ له اوربان څخه سرغړونه وسي یو سخت عکس العمل ته به اړتیا وي. د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند دفتر ویلي په هغه ویډیو کانفرنس کې چې پرون ترسره سو اروپایي مشرانو د منسک د مذاکراتو په اړه پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. په دې ویډیوي کانفرنس کې د برېټانیا، جرمنیا او ایټالیا مشرانو هم برخه اخیستې وه او ډونالډ ټسک د اروپایي شورا د رئیس په توګه په دې کانفرنس کې برخه واخیسته. د فبروري د 12مې د سولې پر موافقه سربیره کیف او لویدیځ هیوادونه پر روسیه تور پورې کوي چې د وسلو او عسکرو له لارې د اوکراین په ختیځ کې د جلا غوښتونکو ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
تاسو زمون غاګل ازادي رادیو اورئ. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وای افغان ولسمشر او حکومت باید هغه قومندانان او حکومتي چارواکي محاکمه کړي چې له بشري حقوقو څخه په پراخو سرغړونو تورن شوي دي. پروانه خبرونه کې اوري چې د اورزګان سرپرست والی وایي چې حکیم شجاعي چې د بشري حقوقو په سرغړونو وژنو تورن دي د امنیتي ځواکونو د همغږۍ له عمله نه نیول کیږي. په ولسی جرګه کې د اورزګان خلک بیا وایي چې شجاعي ته باید اجازه ورنکړي چې له افغانستان څخه وتښتي.
فرادی او قضایی ارگانو دا جاغ دی چی دی ممنوع خروج اعلان کی چی دی به هوا دوانه تشتیجی.
په کندهار ښار کې پولیس وایي د یو ځان وژونکي حملې چې غوښتلې د هند پر سفارت د هند پر کنسلګری ترسره شي مخه یې نیولې ده. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې پخې حکومتوالۍ او اصلاحاتو کې د جمهور رئیس استازي احمد ضیا مسعود د کار او ټولنیزو چارو وزارت له چارو رضایت نه دی څرګند کړی. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د امنیت قمندانې په مربوطاتو کې نوي بدلونونه د ښه مدیریت او امنیت په هدف د مسلکیتوب او وړتیا له مخې ترسره شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرسل پر امریکا تور پورې کړی دی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پټ ملاتړ کوي. د نور رپورټونو سربیره په کونړ کې د ښځو د وضعیت په اړه هم رپورټ اوري.
وړی جنکی ورکول په بد کې ورکول جرمی ورور کی په بدل کې خور ورکول کیږي.
ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام د خبرونه په دوهمه برخه کې ده. تاسې زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د بشري حقوقو د څار ادارې یا هيومن رائټس واچ له ولسمشر غنی او د هغله حکومت غوښتي چې هغه قومندانان او حکومتي چارواکي چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن شوي محاکمو ته راخلي. د دې ادارې په رپورت کې چې پرون خپور شو له اتو ولایتونو څخه د یو شمېر کسانو نومونه اخیستل شوي چې له پولیسو، استخباراتو او محلي ځواکونو سره تړاو لري او په دې وروستیو کلونو کې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن شوي دي. دا رپورت له 2012 کال د اګست میاشتې راهیسې د 125 مرکو پر بنسټ جوړ شوی دی. په دې اړه جزئیات د ملالې بشیر په رپورت کې اورو.
د بشری حقوقو د څار اداره یا هیومن رائټس واچ وايي امریکا او نور مرستندوی هیوادونه باید پر افغانستان فشار راولي چې په حکومتي او امنیتی ادارو کې هغه کارکونکي چې د بشری حقوقو څخه سرغړونې کړې دي محاکمه کړي. د بشری حقوقو د څار ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د مجرمینو له مجازاتو خلاصي خلک اړباس چې د طالبانو ملاتړ وکړي او د افغانستان د امنیتی ځواکونو د روزنې او ملاتړ د هڅو په اړه اندېښنې راپاروي. د آسیا لپاره د بشری حقوقو د څار ادارې مرستيال رئیس فلم کاین وايي امریکا چې د طالبانو له سقوط وروسته د ګڼ شمیر جګړمارانو ملاتړ وکړ اوس باید د نړیوالو مشري وکړي او د نوي افغان حکومت سره مرسته وکړي چې د بشري حقوقو پر ضد په جرایمو کې لاس ترلودونکي له خپل دندو لری کړي. په دې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي د قانون له دایره څخه د باندې باید هیڅ چاته له جزا خلاصون او معافیت ورنکړل شي. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان ډاکټر رفیع الله بیدار وایي کچاله بشری حقوقو څخه سرغړونه کړې وي او د قانون لمخې د افغانستان د عدلي بنسټونو لخوا جرم ثابت شوی وي دولت مکلف دی چې له قانون سره سم له هغه سره چلند وکړي. د بشری حقوقو د څار ادارې په خپل راپور کې د افغانستان په اتو ولایتو کې د بشری حقوقو څخه پر سرغړونو تمرکز کړی دی او په دې نمونه کې عبدالحکیم شجاعی هم دی چې په اوروزګان ولایت کې د یو شمیر ملکی کسانو په وجلو تورن دي. د اوروزګان ولایت سرپرست والی وای د غزنی او اوروزګان ولایتونو د ادارو ترمنځ د همغږي د نشټوالي لکبل دا سړی تر اوسه نه دی نیول سوی. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون وایي د رفیع الله بیدار د شجاعی او نور خلکو په اړه چې نمونه یې په دې راپور کې راغلي دی وایي په افغانستان کې د جواب ورکولو کلتور باید رامنځته شي او هیڅوک باید د مافیت لالارې ځان ونه ژغورلای شي.
په راپور کې مو وریدل چې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هيومن رائټس واچ له افغان حکومت غوښتي چې هغه مقامات او حکومتي چارواکي چې له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن شوي محاکمه کړي. د اوروزګان سرپرست والی وای حکیم شجاعی چې د غلطه د بشري حقوقو په سرغړونو او وژنو تورن دي د امنیتی ځواکونو د نه همغږۍ عمل نه نیول کیږي. امان الله تیمری وای چې په نږدې وختونو کې شجاعی له خپل ملګرو سره په خاص اوروزګان او یو شمیر هزاره میشتو سیمو کې لیدل شوی دی. په وروستیو کې ټولنیزو شبکو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګواکې حکیم شجاعی غواړي له افغانستان څخه وتښتي. په دې اړه له کابله د حمیدې هارون عثمان رپورټ اورو.
د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو لخوا د حکیم شجاعی د نیولو په اړه لږمنو ډیر وخت تیریږي خو د حکیم شجاعی د نیولو چې په خاص روزګان کې د لسګونو کسانو په وژنو او شکنجو تورن دي کوم څرک نه لګیږي. د روزګان چارواکي وایي حکیم شجاعی په دې وروستیو کې کله په خاص روزګان او کله هم دغه ولایت په نورو هزاره میشتو سیمو کې لیدل کیږي. د روزګان سرپرست والی وایي د اداري تشکیلاتو او د ګډو هڅو د نه موجودیت له امله امنیتي ځواکونه د شجاعی په نیولو بریالي شوي نه دي. امان الله تیموري وایي حکیم شجاعی کله په جاغوري او مالستان او کله ناکله په خاص روزګان کې لخپلو وسلوالو سره کتل کیږي خو د غزنی او روزګان د حکومتي ادارو د نه همغږۍ له امله د نیولو چارې ځنډیدلې دي.
په هزاره میشتو سیمو کې د شجاعي او شمیر دوستان چې لاغه سره په پی آر ټی کې ول د سره یو ځای لیدل شوی دی. اوس مهال هم په جاغوري او مالستان او کله هم په خاص اوروزګان کې لیدل کیږي. د غزنی او اوروزګان د ولایتونو په سطح داسې همغږي نه درامنځته شوی چې سل په سلو کې یو خاصه ډله تعقیب او دایدي ونیسي. کله چې راپور راځي چې د اوروزګان په ساحه کې د امنیتي او کشفي ادارې کله چې غواړي دی ونیسي، همغه ورځ له ساحې وځي او د جاغوري سیمو کې خود د قوم خپلوان دي.
د راپورونو له مخې حکیم شجاعي څو کاله مخکې په خاص روزګان کې د ولایتي بیا رغونې یا پی آر ټی د دفتر یو ساتونکی و چې وروسته یې د یوې وسلوالې ډلې په مشرۍ د روزګان له سلو څخه زیات اوسېدونکي یا ووژل او یا یې په بېرحمانه توګه شکنجه کړل. حکیم شجاعي چې ویل کېږي د غزنی ولایت د جاغوري اوسېدونکی دی، درې کاله مخکې کله چې د حکیم شجاعي لخوا د ځورونو او شکنجو راپورونه خپاره شوه، د کورنیو چارو وزارت د خلکو سپینګیرو او قومي مشرانو د شکایتونو له مخې د هغه د نیول کېدو امر ورکړ، خو تر لنډې مودې نیول کېدو وروسته بیرته خوشی شو. د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون غړو وویل چې شجاعي د پخواني ولسمشر د دوهم مرستیال په امر بیرته خوشی شوی و، خو د کریم خلیلي د دفتر لخوا د غاېدا ناسمه ګڼل شوې وه. اوسمهال د پلچرخي په بندیخانه کې د انسان تختونکو د یوې ډلې د مشر رئیس خدایداد تر اعدام وروسته په ټولنیزو شبکو کې داسې تبصرې شوي چې شجاعي له هېواد نه د تښتېدو هوډ لري. اوسمهال د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د حکیم شجاعي د احتمالي تېښتې په اړه معلومات نه لري، خو په ولسي جرګه کې د اوروزګان استازی وایي چې که حکیم شجاعي وتښتي نو دوی به سخت غبرګون وښيي او په اعتراضونو او مظاهرو به لاس پورې کړي. عبیدالله بارکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې حکیم شجاعي د 120 کسانو قاتل دی او باید چې حکومت د تېښتې مخه ونیسي.
نه په ناچ شجاعي د شجاعي په رقم د جاني جنایتکاران به نور هم دا کوشش کوي چې وتښتېږي، خو زما پر عدلي او قضایي ارګانو دا غږ دی چې دی ممنوع الخروج اعلان کړي چې دی د هېواده ونه تښتېږي، د قانون منګولو ته وسپارل شي او د خپلو اعمالو په قیپر لکه رئیس خدایداد او حدیب استانفي دغسې خپل د اعمالو په قیپر ورسېږي.
په خاطر دې هم مدني ټولنو او د بشري حقونو سازمانونو د حکیم شجاعي د نه نیول کېدو او هغه ته د نه سزا ورکولو په اړه انتقادونه کړي وه. بل لور ته خلک هم په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو ډلو له شتون او د حکیم شجاعي په څیر د زورواکو لخوا د خلکو له ځورونو شکایت کوي او وایي چې باید د دغه کسانو د زورواکیو مخه ونیول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه مطالب او مقالې خپرې کړي. مهمه برخه له جناقه الکوزي اورو.
فارن پالیسی خبرونې پروسته غنه کې په افغانستان کې ولې غوڅ یا قاطع بری ته ونه رسیدو تر سلیک لاندې مضمون خور کړي او په افغانستان کې د امریکا د جګړې د قوت او نیمګړتیاو بیانولو وروسته پوښتنه کوي چې امریکا او متحدان په افغانستان کې بریالي او ناکام شوي دي. خبرونه لیکي دا خبره تر اوسه نه ده څرګنده او دا ځکه چې جګړه دوام لري. د فارن پالیسی خبرونې د مضمون لیکوال استدلال کوي تر هغې چې افغان امنیتي ځواکونه غښتلي وي او کمزوري نشي، د افغانستان په جنوب کې وسلوال افغان دولت ته حیاتي ګواښ نشي متوجه کولای. خو لیکوال افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام مهم بولي او وایي افغان امنیتي ځواکونه په بهرنیو مرستو تکیه دي. فارن پالیسی خبرونه په مضمون کې وړاندې لیکي په افغانستان کې بنسټپالی او افراطي جهادي دښمنان شته چې باید مات شي او دا کار کیدونکی هم دی. فارن پالیسی خبرونه په بل مقاله کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت مسلې ته اشاره کړې او لیکي د سولې مذاکرې باید چې د مشرتابه په سطح پیل شي. د خبرونه په باور د سولې واقعي عملیه باید د طالبانو د مشرتابه نه نیولې د دوی تر جنګیالیو او جنایتکار شبکو تر سطحې پورې وغځول شي او دغه راز باید د کلو او بانډو د اوسېدونکو چې د دواړو خواوو ترمنځ جګړو کې بند پاتې دي غبرګون هم په نظر کې ونیول شي. ټایمز ورسپانې د هغه افغان ترجمان ژوند ته د ګواښ په اړه مضمون خپور کړی چې په افغانستان کې ډیره انګلیسي عسکرو ته کار کاوه. دغه پخوانی ترجمان ویلي چې مخپټو طالب وسلوالو یې د وژلو هڅه کړې وه. ورسپانې لیکي دا ترجمان په خوست ولایت کې له خپل زوی سره روان و چې وسلوالو ور باندې حمله وکړه او ټپي شو. ټایمز زیاتوي که چیرې د ترجمان دا ادعا رښتینی ثابته شي، دا به لومړنی شاهد وي چې ښیي د برېټانیا د پوځ یو پخوانی کارکوونکی چې تیر کال په افغانستان کې جنگي ماموریت پای ته رسولی په یوې حمله کې په نښه او ټپي کیږي.
د کندهار امنیتی چارواکي وایي چې په دې ښار کې د هند پر قونسلګری د ځانوژن کې حمله مخه نیولې ده. په دې اړه له کندهار زموږ همکار صادق ریښتینی ریپورت لري.
د سې شنبه په مازیګر یو ځانوژن کې چې د چاودیدونکو موادو ډک مازدا موټر څخه په استفاده غوښتل چې په کندهار ښار کې د هند پر قونسلګری حمله وکړي. د کندهار ښار ختیځ طرف ته د شپږمې امنیتي اوزې د پولیسو لخوا وبجل شو. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله ترافی په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې موټر له شاوخوا 2000 کیلوګرام چاودیدونکو مواد ډاکو او کایم بخ نه وایني ول سبي ډیر تلفات به اړولې وای.
و بیلره د پلاستیکی چې تقریبا هر بیلر 200 شل کیلو نیسی و سو تقریبا او 15 دبی د غازو د غټي دبی وي چې جمله تقریبا 2000 کیلو ګرام مواد چې دونکو توکي وو په دغه کې زپردسي وو چې دا یو مازدا و پر سر باندې لوړو لري.
د پولیسو دغه مقام وایي چې دوی راپور تر لاسه کړی چې د دولت وسلوال مخالفین غواړي چې په کندهار ښار کې د هند پر کنسلګری کندهار محباس او پر منډیګک ماڼۍ حمله وکړي. د نوموړي په وینا د مخالفینو د دغه ډول حملو د مخنیوي لپاره پولیسو کلک امنیتي تدابیر نیولي.
هغه طالب چې افغانۍ نه لري د بل په داسه باندې زموږ وطن خرابوي، زموږ انسانان وژني، هدف یې دوه خلکو سره دا چې هر څوک یې د هر بیرغ لاندې زموږ وطن خرابوي، موږ ته تاوان رسوي، زموږ بېګنا انسانان وژني، پر موږ فرق نه سمور خپل زموږ افغان امنیتي ځواکونه په وړاندې خپل د وطن دفاع کوي، خپل د خاورې دفاع کوي په مړه.
د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه دغه پیښه پاړه څه نه دی ویلي. په کندهار ښار کې تر دې مخکې هم پر دولتي تاسیساتو د دولت د وسلوال مخالفینو لخوا لوی حمله شوې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اخی حکومتداري او اصلاحاتو کې د جمهور رئیس استاد احمد ضیا مسعود د کار او ټولنیز چارو وزارت د چارو رضایت نه ده څرګند کړي. د چې د سې شمې پر زده وزارت د چارو د ارزیابۍ غونډه تورغله د وزارت د چارواکو لری ریپورت ورسته ویل چې د وزارت په 14 کلونو کې لازم کارونه نه دي کړی. پاینې وخت کې د کار او ټولنیز چارو وزارت چارواکو ویل کدی وزارت ته کافی بودیجه او د قانون سره سم صلاحیتونه ورکړل شي چارې به مؤثر وي. تفصیل لخن محمد سین خبرو.
د افغانستان د دولتي ارګانونو د چارو د ارزیابۍ په لړ کې په خې حکومتولۍ او اصلاحاتو کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود دا ځل د کار او ټولنیزو چارو وزارت بررسي کړ. ښاغلی مسعود چې د سې شنبې په ورځ د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ارزیابۍ ناستې ته ورغلی و وی ویل چې دا وزارت په وروستیو 14 کلونو کې د کارګرو د مسلکي ظرفیتونو په جوړولو کې پاتې راغلی دی.
ای وزارت کل وظیفش همیست که چطور بتنه درجه بیکاری رو در افغانستان پایین ده.
دا دی وزارت دنده داده چی وکره شی دا بیکاری سطح تیت کری، ماهر کارگران تولید کری او همده کارگران پا هیواد که دننه او بهر کار وکری. دا وزارت او وزاره کار کون که لری. خوبی نویل چی پا کال که سمره کارگران او سمره ترکانان روزلی شی. دا او وزاره کار کون که سکوی. پا دی دول توجهاتو دا ملت قناعت نشو حاصلولی.
خاغلی مسعود وویل په افغانستان کې اوس مهال شاوخوا 2 لک پاکستانی ماهر کارګران په مختلفو کارونو بوخت دي. حال دا چې د هیواد کارګر د کار د نشټوالي له امله له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د وویل که د کار او ټولنیزو چارو وزارت په 14 کلونو کې ماهر کارګر روزلی وای، خصوصي سکتور به خپلې پانګې بهر ته نه لیږدولې. دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي حکومت ژمنه کړې چې د حکومت په ټولو ارګانونو کې به اصلاحات راولي. له دې وړاندې ښاغلي مسعود د سوداګرۍ او صنایعو او د کرنې او مالدارۍ د وزارتونو او کابل ښاروالۍ چارې هم ارزیابي کړي او کاري نیمګړتیاوې ورپګوته کړي دي. په خې حکومتولۍ او اصلاحاتو کې د جمهور رئیس فوقالعاده استازي د کار او ټولنیزو چارو وزارت په ناسته کې دا هم وویل چې سربیره پر کارګرانو د هیواد بېوزلو ماشومانو، کونډو، د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته هم لازمه توجه نه ده شوې. په عین وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال حسام الدین همرا د ښاغلي مسعود د نارضایتۍ پر وړاندې وویل چې د وزارت د حرفه‌ای زده کړو د مرکزونو له لارې د کارګرو روزلو ته هڅې کړې دي.
وزارت کار امور اجتماعی و اعداد و معلولین 186406 نفر افغانستان
د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وسارت یو لکو شپږ تیازر او سلور سو شپږ تنه د حرفوي زده کړو په دوه سلویښتو مرکزونو کې روزلی دي. کوم ارزیابي چې د کار نړیوال سازمان کړې ده د دې خلکو له جملې نه شپږ اتیا فیصدو ځانونو ته کارونه موندلي دي.
د دې وزارت مرستیال دا هم وویل چې ترتیب شوي پلانونه یې تر ډېره حده پلي شوي او ښې نتیجې ورکړې دي، خو ښاغلي مسعود ورسره موافقه ونه ښود او ویویل
دا خبرې چې ته یې کوې په کتابونو کې زیاتې دي، خو مهمه دا ده چې موږ یې په عمل کې ووینو.
راپورونه وایي اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 10 میلیونه خلک وزګار دي، په لسګونو زره ماشومان په شاقه کارونو بخت او په لسګونو زره معلولین او د شهیدانو وارثان په سختو اقتصادي ستونزو کې ژوند کوي. کارپوهان وایي دولت ته پکار ده چې د دې ستونزې هوارۍ ته پراخ پلانونه ترتیب او د نړیوالې ټولنې مرستې هم جلب کړي، او کنه نو د بیکاری او بېوزلۍ له امله به ټولنه له ستونزو سره مخ شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کابل کې د مدني ټولنې ځینې فعالان وایي افغان حکومت د پنجشیر ولایت زیانمن شوو کسانو ته د لازمو مرستو په رسولو کې پاتې راغلی دی. دوی وایي له څو ورځو راهیسې د پنجشیر ولایت د طبیعي پیښو قربانیانو ته مرستې راټولې شوې، خو افغان حکومت نه دی توانېدلی چې دغه مرستې اړو کسانو ته ورسوي. د مدني ټولنو دغو فعالانو د پنجشیر ولایت زیانمنو ته د مرستو راټولو په هدف د کابل په پښتونستان واټ کې خیمه وهلې ده. نور حال مرزیه احمد یې وړاندې کوي.
که څه هم د پنجشیر له برف کوچونو څخه یوه اونۍ تیریږي، خو لا یې تراژیدي نه ده ختمه شوې. اوس د مدني ټولنې فعالین راټول شوي چې له زیانمنو سره مرستې وکړي. یا د فعالینو د څلورو ورځو لپاره د کابل په پښتونستان واټ، کارتیسی، شارناو او ځینو نورو ځایونو کې خیمې وهلي او د کابل ښاریانو نه غواړي سو د دغه ولایت له قربانیانو سره مرستې وکړي. د مدني ټولنې یو تن غړي سید محسن احسانی وایي دوی د پنجشیر، غور او هرات ولایت د طبیب خو د روسي قربانيانو لپاره د سار یو کمیټه جوړه کړي. د خبره پنشیر ولایت تر درې نور ولایتونو زیات مرستو ته اړتیا لري او دوی هڅه کوي هر څومره زر چې ممکن وي د مرستې په اړو کسانو وبشي.
ما پس از تاسیم دیروز
موږ لا پرني پریکړې ورسته راغلو او لومړي خیمه مو په پښتونستان واټ کې وهله، او په پام کې لرو چې د کابل شهر په او نور سیمو کې هم خیمه وو.
دوی اونۍ کېږي چې په پنجشیر ولایت کې برف کوچونه راغلي چې نږدې 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، دغه شان د خلکو کورونه ویجاړ شوي او سروي ته زیان رسیدلی. د مدني ټولنې فعالان وایي چې حتی د ځینو کسانو جسدونه اوس هم د برف کوچونو لاندې دي. دوی له افغان حکومت نه غواړي چې د پنجشیر زیانمنو ته د لازمو مرستو د رسولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. یو تن مدني فعال فهیم فطرت له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
تدیدمه چې کومې مرستې د پنجشیر ولایت لپاره شوي هغه ټولې د ولایت په مرکز کې دي، او تر اوسه دا مرستې په مستحق کسانو نه دي ویشل شوي، او جدي دلیل دا دی چې لارې تړل شوي دي. نن چې موږ دا برنامه پرانستله، موږ هڅه کوو د کابل ښار اوسیدونکو څخه مرستې راغونډې کړو، او خدای دې وکړي چې مدني ټولنې هم دا مرستې مستحق کسانو ته ورسوي او په هغوی وویشي.
یاد فعالینو د کابل په مختلفو ځایونو کې د سلور ورځو لپاره خیمې وهلي او دا شعار ورکوي راځي چې د طبیعت په ټپونو باندې انساني مرهم کېږدو. په عین حال کې د افغان حکومت د بیړنۍ حالات سره د مبارزې اساسی ویس احمد برمک د مدني ټولنو د فعالینو دغه ادعا چې ګوند زیانمنو ته مرستې نه دي رسیدلې ردوي. ښاغلی برمک وایي اوسمهال د بیړنۍ حالاتو د کمیټې کارکوونکي هڅه کوي چې د پنجشیر ولایت مواصلاتي لارې پرانیسي.
کار عملا جریان داره و پیش میره و تقریبا 18 یا 19 کیلومتر باقی مونده که ما
کار عملا جریان داری او اطلس یا 19 کیلومتر لاره پاتی چه پریان و لسوالی تورسی رو، خوب این حال که زموش کار جریان داری. په عبدالخیلو او ابشار دره کې د هغه سیمې دي چې زیات زیان ورسېدلې او نن انشاءالله هغه وروستۍ سیمې ته ورسېږو چې طبیعي پیښه پکې شوې او بل له قربانیانو سره د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي مرستو ویش جریان لري.
په عین حال کې د مدني ټولنې ځینې غړي خبرداری ورکوي چې د طبي پیښو د قربانیانو سره په مرستو کې هر ډول ځنډ به یو انساني ناورین رامنځته کړي. ځینې کارپوهان او عام خلک وایي چې حکومت باید هر څومره ژر چې ممکنه وي د طبي پیښو ټولو قربانیانو ته مرستې ورورسوي.
تاسو زمون غاګله ازادي راډیو او دوستانو اتنې بجې شوې دي. له نجیب زمان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د بشری حقونو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ له نړیوالو مرستندوی هیوادونو څخه غوښتي چې پر افغانستان فشار راولي تر څو هغه قمندانان او حکومتي مقامات چې د بشری حقونو څخه په سرغړونه تورن دي محاکمه کړي. د 2015 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باندې د کوربه هیواد استرالیا سره لوبه وکړي. د مهال پاکستان او متحده عرب امارات په خپل منځو کې سره لوبه کوي. پاکستان بیټینګ کوي. په 24 اورونو کې 214 رنزونه جوړ کړي، درې وکټونه له لاسه ورکړي دي. د هلمند ولایت په شمال او سنگین ولسوالۍ کې ذوالفقار عملیات دوام لري. د دغه ولایت چارواکي وایي د عملیاتو شې لاسته وړنې لرلې دي. د اسرائیل صدر اعظم وایي د ایران حکومت نه یوازې د اسرائیل دښمن دی، بلکې د امریکا دښمن هم دی. د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي د تکریت شاد د بیرته نیولو لپاره له عراقي ځواکونو سره د ایران مستقیم لاتړ شایي مثبت نتیجه ورکړي، په دې شرط چې دا کار فرقه ایش خړې و نه پاروي. او د فرانسې وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د اروپای اتحادیه مشرانو موافقه کړې ده چې که د اوکراین او روسي پلاو جلا غوښتونکو ترمنځ له اوربان څخه سرغړونه وسی یو سخت عکس العمل ته به اړتیا وي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال پر امریکا تور پورې کړی دی چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پټ ملاتړ کوي. په همدې حال کې امریکایي رسنیو ویلي چې د ایران سپاهي پاسداران ځواک او د قدس لیوا په عراق کې د اسلامي دولت له وسلوارو سره د تکرید کار د بیرته نیولو پر روانو عملیاتو کې ښکاره ونډه لري. د عرب او افریقای نړۍ د چارو لپاره د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي امریکا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوالو یا داعش سره د وسلو او خوراکي موادو مرسته کوي. حسین امیر عبداللهیان په تهران کې د ایران د بهرنیو پالیسۍ په اړه یو نړیوال کانفرنس ته ویل متحده ایالاتو د اسلامي دولت په نامو وسلوالو پر ضد د شپېتو هیوادونو ائتلاف جوړ کړی، خو څه چې د ده په خبره لیدل کېږي او سیمه ییز استخبارات پرې خبر دي هغه دا دی چې امریکا د داعش لمنځه تلل نه بلکې د دې ډلې د کنټرول غوښتونکې ده. دغه لوړ رتبه ایراني مقام ویلي امریکایي الوتکو په هغو سیمو کې مهمات او خوراکي مواد غورځولي دي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر کنټرول لاندې دي. د عبداللهیان اشاره ښایي د تېر اکتوبر میاشت هغه پیښې ته وي چې د امریکایي الوتکو لخوا غورځول شوي مهمات د داعش وسلوالو لاسته ولوېدل. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال دا خبره چې امریکا په پټه له داعش سره مرسته کوي هغه تیوري ده چې نن سبا د سخت دریځو پر ویبپاڼو هم زیاته مطرح کیږي. ایرانی چارواکو په داسې وخت کې امریکا د اسلامي دولت په نامه ډلې په ملاتړ تورن کړې ده چې راپورونه وایي ایرانی ځواکونه له عراقي سرتیرو سره اوګه په اوګه د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد جنګیږي. د وال سټریټ جورنال ورسپانې د رپورت له مخې د ایران بې پیلوټه الوتکې او د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک سرتیري دا مهال له داعش څخه د عراق د تکرید خار د بیرته نیولو په عملیاتو کې ښکاره او فعاله ونډه لري. د فارس په ګډون د ایران یو شمېر دولتي رسنیو تایید کړی ده چې د سپاهي پاسداران انقلاب یو لوړ رتبه قمندان دا مهال په عراق کې دی او د تکرید خار د بیرته نیولو د عملیاتو مشري کوي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي د کابل د امنیت قومندانې په مربوطاتو کې نوي بدلونونه د خمو مدیریت او امنیت په هدف د مسلکیتوب او ارتیا لمخې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت هغه ریپورټونه ردوي چې ګوندې په دې نوي مقرریو کې د دوشنبه پورس چې د دوشنبه پورس اعلان شوي روابط په پام کې نیول شوي دي. په عین حال کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو یو شمېر استازي او امنیتي کارپوهان د وړتیاو له مخې د دغو بدلونونو هرکلی کوي. اجمل تورمان په ریپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه راپورونه ناسم ګڼي چې ګوندې د کابل د امنیت قوماندانۍ په مربوطاتو کې نوې مقررې د سپارښتنو او پیژندنو له مخې شوې دي. د کورنیو چارو وزارت یو ویان نجیب دانش د سه شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې نوې مقررې ټولې د وړتیاو او مسلکي پوهې له مخې شوې دي.
قطعاً د سپارښتنو دستور او پیژندنو له مخې موږ مقررانې نه دي کړي، فقط موږ د شایسته سالاري، تخصص او تجربې د اصل له مخې مقررانې کوو.
د کابل امنیت قوماندانۍ د دوشنبه په ورځ د کابل د شپاړسګونو امنیتي حوزو مسؤلین، د بیلابیلو کنډکونو قوماندانان او د امنیت قوماندانۍ یو شمېر مدیران چې شمېری وویشتنو ته رسېدو له دندو ګوښه او نوي کسان یې پر ځای معرفي کړل. د امنیت قوماندانۍ په وینا دغه بدلونونه د ښه مدیریت او امنیتي وضعیت د ښه کېدو په هدف ترسره شوي او ګوښه شوي کسان به په مرکز او ولایتونو کې په نورو پوستونو په دندو وګمارل شي. تر دې دمخه داسې راپورونه او اندېښنې موجودې وې چې ګوندې دغه مقرریانې د سپارښتنو او پیژندنو له مخې شوي دي. د افغانستان پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي وایي که د امنیت قوماندانۍ دغه اقدام د شایسته سالاری له مخې وی نو ملاتړ یې کوي. د ولسی جرګې غړی شیرولی وردګ وایي چې دا کار بنه یوازې د کابل بلکې د ټول افغانستان په خیر وی.
دا وسنۍ تصمیم چې نیول شوی ک واقعا په اکیډمیک معیارونو باندې وی دا نه تنه د کابل په خیر دی بلکې د افغانستان په خیر دی. کومه واقعا هم غواړو حکومت وحدت ملی واقعا غواړي چې ملت توجه جذب کړي او ملت په دې باندې دا قبول کړي چې دوی حکومت دی.
د خاغلی وردک پوینا تر دې پخوا د کابل امنیت د همدغو مسایلو قربانی شوی و. افغان امنیتی کارپوهان هم د پوهې او وړتیا له مخې د دغو بدلونونو هرکلی کوي. وایي هیلشته چې له دې سره د کابل په امنیتي وضعیت کې د پام وړ مثبت بدلون راشي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کونړ کې د خزو چارو ریاست مسؤلانو او د مدني ټولنې غړي وایي چې اوس هم په ټولنه کې په بدو کې د خزو او کوچنۍ انجنونو ورکول دوام لري. دینی عالمان په بدو او په بدل کې د خزو ورکول د اسلام له دین له نظره حرام بولي. په دې اړه نور جزئیات د روحلا انوري په ریپورت کې اورو.
په کونړ کې د مدني ټولنې فعال او د ولایتي شورا پوخانه غړي میرمن توراج وای که څه هم چې دینی عالمانو مدني ټولنو او د خزو چارو ریاست ډېرې هڅې وکړي چې په ټولنه کې پر خزو د تاوتریخوالي او په ځانګړي ډول په بدو کې د خزو ورکولو مخه ونیسي، خو اوس هم دا دود دوام لري.
لکه وړې جنکۍ ورکول په بدو کې ورکول جرمي ورور کې په بدل کې خور ورکول کېږي، په پیسو خرڅېږي، پونډې په زور
د خزو چارو رئیسه میرمن نسیما شفیق سادات هم وایي چې د ورونو او پلرونو د بدو په بدل کې د خزو او ورون جنو ورکولو دود لالمنځه نه دی تللی.
مثلا ماشومان په بدو کې ورکول دي چې دا اوس موږ ژوندې قاضي په نورګر ولسوالۍ کې لرو چې ته د اوو کالو د پنځه کالو جنکۍ ورکړ شوې دي کنه، دا غټه ستونزه ده. باوجود چې موږ وایو مسلمانان یو، مګر متاسفانه چې موږ اسلام پرې خېدا او انانات مخکې کړی دي.
هغې وویل په یو شمېر سیمو کې چې کله هم کوم نارینه څوک وژني او یا هم چاته بل زیان ورسوي نو جرګه راټوله شي او پریکړه په دې وکړي چې زیانمن شوي کورنۍ ته باید یوه یا دوه نجونې ورکړي سو بدی په خپلوي بدل شي. خو د جرګې مشران په بدو کې د ورکړل شوي خزي یا خزو راتلونکي ژوند ته نه ګوري چې هغوی بیا کوم ستونزو سره مخامخ کیږي. دینی عالم مولوی ضیاء الرحمن الایار ازادۍ راډیو ته وویل د اسلام مقدس دین هر مجرم ته سزا ټاکلی او په هیڅ دینی کتاب کې دا نه دی راغلی چې جرم دی یو وکړي او سزا دی بل ته ورکول کیږي. هغه ویل په اسلام کې په بدو او بدل کې د ښځو ورکول حرام دی.
د زنانه ورکړه په بدو کې او یا په بدل کې دا دواړه حرامه ده. البته تاسو د شریعت خبره وکړه، د شریعت دخوانه دا جواز نه لري چې د انسان د انسان په عوض کې ورکړی شي او انسان د انسان په بدل کې ورکړی شي، هغه یا د خپلوۍ په نوم باندې یا د بدۍ په نوم باندې، نو دغه هیڅ شرعي صبغه او رنګ نه لري.
خلک وایي په تیرو نږدې 14 کالو کې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ښځو د ژوند خوالی په نوم د میلیونونو ډالرو د لګولو اعلانونه وکړل، خو اوس هم د هیواد په مرکز او لرې پرتو سیمو کې ښځې بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. نه یوازې دا چې ښځې له تعلیم څخه بې برخې دي، بلکې د ژوند د نورو لومړنیو اسانتیاوو هم محرومې دي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو اوسنی پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې اول له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې وایي په سیمو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي یا هم د دغو شبکو قیمتونه منصفانه نه دي. ورپسې ګڼ پیغامونه د اوریدونکو پر نورو ستونزو دي. د آزادی او اوریدونکو پروگرام د اوریدونکو په هغو ټلیفوني پیغامونو پیلوي چې د مخابراتي شبکو په اړه د دوی پر شکایتونو دي. ورپسې ګڼ نور پیغامونه لکه مخکې چې یادونه وسوه د اوریدونکو پر نورو مسایلو او ستونزو دي. د ملي اردو سرتیري خپلې ستونزې بیانوي. ځینې اوریدونکي وایي د ناامنیو په تنګ دي یا هم نور مشکلات لري. نور به د دوی څخه د دوی په ټلیفوني پیغامونو کې واورو.
چون موږ د اجرستان په ولسوالۍ کې ټلیفوني اسانتیاوې نه لرو، بله ورځ بحث کېده په قانون باندې، د قانون اساسي باندې دا بحث کېده چې طالبان غواړي چې قانوني اساسي کې بدلون راولي. یو محترم وویل هغه نوم هم مانوي ده، ځکه چې موږ د تلیفون لاسرسی لري ده، وایي قانون اساسي جوړ شوی ده، بدلون نه پکې راځي، ځکه بدلون خو هغه وخت پکې راغی چې جنګچیری راغی او د اشرف غني او د عبدالله مابینه مبارزه وه او یوه چوکۍ په افغانستان باندې تحمیل کړه چې هغه قوه اجرایه ورته وایي. او آیا چې په قانون اساسي کې څه بدلون راشي او واقعا د سولې ټکی پای ته شده کیږي دیکه به څه بدوي؟
زمر پیغام دا دې افغان بیسم تم دې زمشم زم د سوالي تراسي سلام پای ډیر مکا پای
زمون په ټول و امادو سوالي کې یوازې یو شبکې د افغان بیسم فعال دي او هغه هم څه کار نه کوي خاطر کله زنګ کله بنديږي او کله زمون ته مخ تاسو راټینګي په دې خاطر زنګ وو بار بار
زنګ نه زابل نه چې موږ د سوالي نه وایي د دولت سمو د غشتنه د ټول خلکو موږ د افغان بیسم تمبا په شی موضوع کې په حال کې لکه چې موږ سره تمبا په حال سره د کوه هیڅ شهر کې دغه کار به ځنی اخستې.
الو زه نه مطلب روزګان نه ولایت اجازه برسوي خبره کوم. د افغان بیسم شرکت ته دا خبرتیا دا د موشتنه ده چې د افغان بیسم شرکت د غلا او څه خلاص واخی. په اول کې خلک ټول خدای سره مسابقه کم کړو د ټلیفون او اوس اچاره ته ویل چې 200 افغاني ما په ټلیفون کې چولې وي د 15 دکو خبرو کول سره نه یو نیم سل افغاني د لاس ورکه او مصرف شي. ما دا موشتنه ده د افغان بیسم شرکت څخه چې د غلا او څه خلاص واخی او که وانه خې د افغان بیسم شرکت سره ټول خلک مخواړی.
زه تاسو بیا احمد زاید لوګر ولایت د عذری ولسوالۍ اوسیدونکی چې اوس په لن په ملي اردو کې سرباز یم. زمونږ د لوګر ولایت د عذری ولسوالۍ چې د مخابراتي شبکې نه لري او خلک ډیر مشکل
موږ دا پیغام رسول غواړو د افغان بیسم شرکت ټلیفون ته چې د دې په نرخ کې او د دې په پیسو غټولو کې ډیر زیات لګښت راځي. موږ د دې څخه غواړو چې دې په خپل نرخ او په ډیرو پیسو غټولو کې تجدید نظر وکړي. کچیر دا کار ونه شي د افغان بیسم د کمپنۍ سره په افغانستان کې ډیر خلک بیا استفاده ونه کړي او نورو کمپنیو او نورو شرکتونو ته به مراجعه وکړي. والسلام.
د آزادۍ راډیو د خواڅخه زموږ پیغام
د افغان بیسیم متلیفونی شرکت ته ورسوي چې ستاسي لګښت او مصرف ډیر سوی دی. افغانان او ستاسي هغه مشتریان د دې نرخ څخه ستړي دي، غواړي چې د ډیر لګښت او د ډیر مصرف په خاطر باندې و نورو کمپنۍ ته مراجعه وکړي. باید تاسو په خپل مصرفیات او په خپل لګښت کې تجدید نظر وکړي. وسلام.
زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د مخابراتي او ټکنالوژۍ د وزارت دغه هلمند موږ د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ مخابراتي شبکې ته د پاملرنه وکړي، ځکه چې افغان بیسیم آیا ډېره کمزورې ده. وسلام.
خبرې کوو د ملکا او اخر وخت د خادله لږ خراب هم تر نږه اوسمې یوه ورځ کې پیاس کافي موږ د اشتغال وسه مشکل لري چې د خادله لږ سمه شي او نور مروارزونه طالبان نه وسي اخلي پیدا طالبان نه راخلي نه جاغو کې او نور حکومت مې مشکل کړ.
زادہ ہلمندہ کجکی دول سوالین میں ہاڑی کنی وجہ دا زما دا خویش دی چیز مردہ کجکی خدیجی پارسی او سلو ریشتان دی پارسی او دا رئیس جمهور اشرف غنی خمدا اوشتان دا چیز مردہ سوال دی وکی آبارای جنگونا پیش دی
آج نمی عبود کتار زور ولایت شمزول سوالیس خیزنگ وحش دی مرد دولت خدا استاد دی چی بیا خاص دوزیس خدراتو دخواد چلمر وزیت این صورت توجه ندخلی چل تلیفون لاترسی نلرو اتمی شکیری چی دی سلام نامه ای وطنبا ولاد چی دو کلومیتر کاکی وزیمور در دولت خدا اوشان دی چیزمو ولسوالی تزبیسین شبا قیابل شکرس پا حال فری.
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/azadiradio.
السلام علیکم. افغانستان پاکستان سراجی ہند سراجی جرمن سراجی ایران راجی خبری قوم پیغام د وزیر صحت عامہ پہ حق لگی صحت عامہ ہلمند کی بالکل حص کار نہ کی ہلمند کی جیسے ڈاکٹران سے اول د ڈاکٹری سند نہ لری خناس جی نخیلی کی زبا نم نا خم خوبیا ہم وزارت صحت عامہ تا معلوم دی او بل دا خبر قوم چی آیا یو ڈاکٹر دا حق لری چی داسی نقطہ ولی کی چی اگر نقطہ پہ بازار کی بل هیڅ څوک نه سوای لای یوازې تر هغه د ډاکټر او یا د هغه ډاکټر سره چې کومه دواخانه ده چې د هغه خپل شخصي دواخانه ای هغه ویلای چې خپل رمزونه په مابینس کې لري ډاکټر هغه رمز لیکي او دواخانه والا په هغه رمز پوهیږي. آیا دا حق تا کنسته
ما په خامه زده راځي چې دا لري چې موږ ورته والا ته ام شپارس پس لري راکړي موږ ته وایي چې زه ورته هم کنه ښه شیان راکړي دی موږ ته رینجر راکړي پر رینجر هیڅ نه کیږي.
دا پیغام پر ما مخکې دا پیغام نه پریښو چې انا شرم نکړه چې د ننګرهار ولایت د درې سوه یو سرحدي ژوند د پنځم سرحدي کنډک کړی چې ارکان مطلب دې چې واده دی او زما د محترم اشرف غني څخه دا هیله ده چې دا دې تبدیل کړي په دې کابینه یو پلی په دې هغه کې دې تبدیلي راولي په ننګرهار کې صرف یو د شهزاد سره نه وتلی چې فضل احمد شهزاد چې ننګرهار د امنیت قمندان دی ډېر په صداقت سره وظیفه اجرا کوي او نور یې هم پکې هر سړی نشته یو ټول تبدیل
یو پیغام بریدم ګران اورور د خپل هیوادوالو ته څنګه د دې ډو چې ولګاو ګټ ټلویزیون ولګاو اورور یو ځال مغال خلک جون کړي د دایش د شو دایش د یو دایش هغه شو په مال د اردو سرباز امرو رضا بلور ابن خبر کوم د خدای په خاطر مانی د خلکو ته یو پیشنهاد یو خپل یو یو ارس بریدم هیوادوالو ته د دې څه یو لګي چې راغه په چمو مانی خلاصي کې چې په زور هغه هم جوړ کړی د خلک ځان ته لګوري د خپل افغانیت ته لګوري موږ افغانان یو خدای دې زغت اسمه ګلوکونه راوړل په موږ باندې یو منټ کار نه شوی دی د خراسان او سابقه خراسان نه دا افغانستان موږ افغانان ان شاء الله دی یو خبرې کوم نشته دی یو ګولا وسه باندې نه کیږي دی یو چانه کمزوري نه دی یو چانه نه علاج نه
امام صاحب کی ولسوالۍ کی او کنده کی سیټ ولای چار او یو کومه دانه ټولای دی او دغه نه غلط شته کتونه
دادی چې دادی جنگ نه تخې دی موږ په خپل امر به کې موجود یو په امام صاحب رسواله کې او زه دغه شکایت لرم چې وزیر دفاع ته وویل شي چې دا خبره دروغ ده کمانډان د ټولای دی جنگ نه تخې ترګوسه پورې موږ سره خپل په خاط کې جنگی دلو
جوابل ولید نو وروره یو اردو سرباز خبرې کوم هیله لرم زما پیغام وروره په لوړو مقاماتو ته ور ورسوئ وروره لاول خو یو پیشنهاد او یو ارزو امید خدا وزیر صاحب دفاع نه لرم سرپرست وزیر دفاع یو کوس رسمي ټاکل شوی زمونږ ځای کې خو وروره د هېڅ وسیله نه موبایل کار کوي او نه ټلویزیون او د میډیا د لارې نه خبرېږو ارزو مې دا ده وروره نور څه مشکل انشاءالله نه لرو هر یو شی هم ښه برابر دی خو خاص کر مشکل هم چې کوم یو دی ډېر زیات مشکل سره دوی ته ترخیص د اخستو نه پس په قرارداد سره چې مونږ واپس راشو قرارداد وکړو د دې سره ډېر زیات زمونږ دوستان انډیوالان مونږ خپله دغسې مشکل لرو اول به په خپل ټولي کې خپل لږ کنډک لیوا کې مشکل حل کېده اوس وروره ته مې ساری له وایي واپس لاړ شه او د هغې ځای نه پېژنتون ته راشه ډېرې مشکلات یې راته پکې جوړ کړی دی وروره د هغې ځای نه هېڅ رقم معنی نه کېږي په یو اداره کې یو خبره کېږي په بله کې بله د خپل کنډک او د خپلې لیوا او د خپل ځای نه خپلې اردونه ډېر په اسانۍ به زمونږ دا کارونه سر ته رسېدل
زه درې سیمونه دا پایښ لرم چې په وزارت دفاع کې ټول چارواکو لوړ پورو چارواکو کې مکمل تغییر او تبدیلات راولي او په کابل کې کوم افسران دا ټول واشتداران دي دا باید مریبو ته چې مریبوي کمانډاران باید راشي کابل ته دلته چې سار دلته دا واشتداران چې کوم دي د لاس لګ مریبو وویني بیا هلته به زموږ ټول مل جوړیږي دا چې ولاکه جوړ کړي
نعمت الله جن ولایت نادالی ولسوالی سره پیغام پردم چې دغه د یو موضوع دی دغه د افغانان چې په ایران کې بندیان یو موضوع دی تر هغه هم جوړ کې په دغه هر د ام یو باسي چې افغانان په د ایران په زندانو کې نه کېږي ټول په ایران باندې مخ دغه لپاره چې یو نظر وشي ډیر به شي
افغانانو راوړل سمې څرګندوي چې دا افغانانو څخه بل د مسلمانانو دا یو زور دا روپی ځناخله دا راوړل دی چې په سفارت کې ځناخله زه ورته ازادي راغلم دا افغانانو د اول خون سلامونه ورته هم د ازادي رضویت کارکونکو ته ټول ته د ښه کار دی دا موږ څه خوشاله یو او بل دا ورته هم د ولسمشر سمور دا خوښ لرو چې دا افغانانو بس خاص نه کېږي د ایرانیانو څو چې خره لا پر کډر مان دي په نو په څنګه په چمونه نه یو کس کو په سات هغه په کې څه په کې او تا کا څه پر کار کارډینر د نن کړي و دواره بخښه مړ شو الله او ورځ ته چې موږ نه غوډي نو مو وو چې شاله رانه وو چې تیز نه سي اته زو دین زو زار به په پورتګال کې راځه غوښتل نه یو تاسو کو تاسو نو چې هغه کول دا افغانانو د تاره د مسمشر ته مو دا خو یې چې دا ولې افغانانو بس خاص د ایران ته نکې چې دا جرم په سره کې او ته یو کار کې نه راځي که څه د نن کړي او زختر دا وو دا څوره دې کې چې را مار دې کړم د نن کړي او په دا چا کا چې درې مرز ولې د نن په څنګه وو ورځ ته ورځ نه دی دی او نه وو بو نه شی وو بل ته ځو ځو زره تمانا پورتګا کې ځنه غوښتل نه از افغانان زوره ول ارزه د افغانان څه کوم کول
نعمت الله لمن ولایتنا د علي ولسوالي و سیدون کین له کوم د ازادي رادیو ته دا پیغام پردم چې ما پیغام نشر کړ سرم ډاکټر اشرف غنی ته له کوم چې دغه افغانان د ایران په زندان کې ناشته ایا دغه یو غمخورنه دی کوي کې نه کوي له کوم چې د یو غمخورنه وکي افغانان په زندان کې ناشته د ایران په زندان کې ادامېږي ادامونه پر اوسیل دي د له کوم چې د یو مرستو سره وکي د افغانانو سره چې د ایران د زندان نه راوړي
د ګلمن مسجد حنفی د ګلمن کې ولایت کې دغه اربکیان چې د خلک ډیر زورې د تاریخ پر برابر دغه وخت د تاریخ کو دي نو اوس تاریخ څه دی پیښه غواړي وایي مثال خبرې دلته برمی دی یا باوري پر باوري باندې کمیږي ورته دین دی چې زره خلک غواړي
چارواکی دی کار بکیان جیم جیزی در کالدار غواری او پدی که دی دوالیس نونی خچوالی ورسر ملگر دی کنه دی نو کماندانان طول پدی که شرک دی. ما دا پیغام دی که باید دا غط مشران پدی خبر سی که دا رشوت خورانی سی که دا ما بینید. سلام علیکم.
زه د ګرمسیر د ولسوالۍ څخه احمد ولی خبره کوم. ما دغه پیغام د اشرف غنی ته دی چې دغه د کندار او د راجک وایي چې زه ستاسې کښتۍ کوکنار در ماتوم. اوس چې موږ خواري بخښلې ده، امبارونه مو ورکړي دي او نور وخت یې پر موږ باندې تېر کړی دي، او اوس دی دا خبرې تیش تاریخ در ماتوم. دغه وخت دا خبرې مه راته کوئ. موږ مصرفونه سوي دي، موږ تیل مصرف کړي، موږ امبارونه مصرف کړي، او دوی وخت راته وایي موږ در ماتو. ورسلام.
من ولایت ازرجو ته ولسوالۍ د بنادره څخه په تماس کښې یم وروره. نو د لوړو مقاماتو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه تاریاک دې یا بند کښې سم دم یا دې پر مخ ایله کې. دلته دغه اربکیانو دا چارواکي را ځي، دغه ماموریت ته دلته را ځي، وره روپۍ ټولوي د خلکو څه پر بزګر باندې دوه زره درې زره ټولوي، یا دې پر مخ بند کړي یا دې ایله کې وروره.
نو سلام اشرف غنی صاحب ته ووایه چې دغه افغانان مه ځیروه، افغانانو ته تکلیف مه ورکوه. دغه نوکې نوکې تاریاکې کرلي دي، دغه اوس تاسوندنې ماتوئ، دا خو ډېر ظلم دی. ته چې د افغانانو سره څه کړي دي چې تاسو بیا اوس مطار تاسو را واخېست، بیا اوس ځیروئ، تکلیف ورکوئ؟ هغه خواران دا شل کاله دېرش کاله جنګو زبلي دي، زه درسوم اوس یې نوکې نوکې تاریاکې کرلي خپل دایال ته چا ودوي
خبره کوم. دا پیغام دی چې دغه تاریاک ونن شي، چې دي دغه تاریاک نه بندېږي، په هېڅ رقم بندي نو، ځکه چې دلته د دې تاریاکو څه نشي توکي اوړي او نشي توکي ځینې جوړېږي. موږ تباه کړي، موږ داسې کړي چې له کاره ایستلي.
د کندهار ولایت جړید ولسوالۍ څخه زه کړم. د کندهار په ملي راډیو کښې د زراعت رئیس وویل چې موږ کوکنار ماتوو، موږ منه ویشلي دي ورور جانه. کسان به خدای که په څلور کلي کښې نه، په لس کلي کښې د دوی یوه افغاني غنم ویشل شوې ده. څه چې غنم چې ویشل شوي دي د خلکو شخصي جبو ته تللي دي. هیله لرم چې زما پیغام به لوړو چارواکو ته ورشي چې زموږ سره د غنمو مرسته وکړي، موږ ته اوبه راولي، موږ به د تاریاکو پوښتنه په خپله خوښه واړو.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي راډیو واوریدل چې د دوی خپل نظرونه یې څرګندول. له دې سره اوسنی پروګرام دغلته پای ته رسېږي. ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خپرو. تر بلې ورځې او بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.